افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې دی. ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو ونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالۍ بشیر به په څو شېبو کې درته وړاندې کړي. خو زه نوري اسنوري لومړی تاسو رابولم د دې ساعت مهم خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار چارواکي د دامان ولسوالۍ پر امنیت قوماندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې د یوولسو سرتېرو د ټپي کېدو خبره کوي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لاروونکي د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې په مزار شریف کې شاوخوا یوه میاشت مخکې د خپل کوره تښتول شوی دی. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه بېرته ځمکې ته د راګرځېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي د دامان ولسوالۍ پر امنیې قوماندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې د یوولسو سرتېرو د ټپي کېدو خبره کوي. د چارواکو په وینا دغه برید نن سهار شاوخوا 11 بجې وشو. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار 10:15 باندې د دامان ولسوالۍ پر قوماندانۍ باندې یوه اراده مازدا موټر د وسلوال ترهګرو لخوا څخه موټر بم برید وسو چې په نتیجه کې زموږ یوولس زړور سرتېري ستي زخمیان کړل. شاوخوا د قوماندانۍ تعمیر د ولسوالۍ تعمیر او شاوخوا نږدې کورونه هم تخریب کړي دي.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی دی. او بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت د کندهار په 5 ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کوي. دفاع وزارت دغه راز د کندهار په څنګلوري او روزګان ولایت کې هم د 15 طالبانو د وژلو خبره کړې. دفاع وزارت ویلي په جلا اعلامو کې چې په دواړو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه شن کړی دي. د لغمان چارواکي دی ولایت په دولت شاو ولسوالۍ کې تیره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په عملیات کې دولت درې وسلوالو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د لغمان دی ولی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته دغه عملیاتو په اړه وویل
دوی باندې توپچی بریدونه په داسې حال کې شوي چې دوی راغونډو او غوښتل شوي په امنیتي او دفاعي ځواکونو پوستو باندې برید ترسره کړي. مخکې چې دوی خپل شوم مخې ته ورسیږي امنیتي او دفاعي ځواکونو په دوی باندې توپچی بریدونه کړي چې پر مهال دغه مرګ شغله ورته وکړي.
دولت شاد لغمان یول نا امن ولسوالۍ بلل کېږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لاروونکي د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د دغه لاریون چې د دې ولایت له قرغان، قرم قل، خان چارباغ او دولت آباد ولسوالیو او د مرکز اندخوی خلک پکې راټول شوي وو، له سیمه ییزو او په کابل کې له جګپوړو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تښت اون کله من ګولو را خلاص کړی دی. لاریون وګړنوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
جوامی بین الملل درخواست به عمل آمده کی
له نړیواله ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمال او تادې پای ټکی کی خودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بی پروايي و نه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشی شي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
لارینوالو دغه راز خبرداری ورکړ چې حکومت دغه تښتول شوی ماشوم او نوم امید اقینی بندر سوداګریزه لاره به وتړي. تر دې مخکې موترزانو تیر ورځ د بلخ د حیرتانو بندر هم تړلی چې تر اوسه بندي ویل کېږي. هو کسانو چې عبدالرؤف تښتول وي پوځي جامې اغوستې وي. د بلخ چارواکو د دې پیښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره یوازې د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لویه لاره نن سهار د درنو باروډونکو موټرو پر مخ وتړل شو او نور مسافرډونکو موټر د چاینونو او د واورو لپاره پر سمبال شو. نور وسایلو کولای شي چې پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د ولیزاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واورو او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کیږي چې راتلونکي 8 ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. برتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د ډسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبې په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودیو جولیانی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا تست مثبت راوتلی. د جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلي چې د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه کیږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې 26 کلن جولیانی روغتون کې بستر شوی خو د هغه د بستر کېدو خبره د روغتون کوم چارواکي تر اوسه نه ده تایید کړی. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګوند له حاکم لیبرال ګوند نه مخکې شوی دی. په دې هیواد کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو نږدې ټولې رایې شمېرل شوې چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 30% او د سنا څه باندې 30% رایې خپلې کړې دي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون ایډیډي سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیارې نیسي. د چین فضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګ بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بیرته ځمکې ته راوړې وې په نړۍ کې دریم هیواد شي چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. مای دغه نوې ډبرې به له ساينس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغه سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې د لونا 43 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ په 1986 کال کې له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړې وې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو ویل، خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه یې زما همکار ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
مخکخه خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر پر مخ وړم. په دې پروګرام کې به زموږ سره نن شکریا جلالزی میلمنوي. شکریا جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکي ده. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې درس ویلی دي او په کابل پوهنتون کې ماستری کړې ده. دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار کړی دی. د شکریا جلالزی ترڅنګ نجیبه آریان هم نن په دې پروګرام کې زموږ سره وصل کیږي. نجیبه آریان د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه ده. ماستری جریان لري. د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون کې، زن تلویزیون کې، شیبه رادیو او ملی رادیو کې نتاقوه. همدارز د دې پروګرام یو بل میلمنه شیبه سعادت ته چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه سوی ده، اوس په فضا او څارنوالۍ کې ماستری کوي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دوی به زموږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي، زموږ میلمنې به وي. تاسو کولای سئ چې له دوی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د دې پروګرام چې یو ساعت به نور هم دوام کوي، تاسو په جریان کې د دې پروګرام زموږ له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کولای سي. د تلیفون شمیرې دي 0500 8225 او 0599 203 504. اوس هم شکریه جلالزی له موږ سره وصل سوی ده. شکریه جانی، شرغ لاس پروګرام ته سلامونه میومنی.
سلامونه نیکی لی تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو او د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو ته.
ژوندۍ اوسئ. شکریه جانې. لکه تاسو ته چې به معلومه وي، نن د ملګرو ملتونو نوی راپور خپور سو. له افغان چارواکو څخه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ښځو او نجونو ته دې زمینه برابره سي. په دې راپور کې همداراز راغلی دي چې د افغانستان عدلي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع به هم له تاسو سره خبرې کوو. لومړی به ستاسو د خپلو لاسته راوړنو په اړه ستاسو سره خبرې وکم. تاسو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوي یاست او همداراز شاعري هم کوي. ستاسو د شاعري موضوعات پر کومو ټکو تر ډیره راڅرخي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې نه چې زه خپله ماسټري د مالي اقتصاد کې واخلم، چون دردیدل ما د خپل ټولنې د وضعیت نه، د خپل خلکو د محرومیت نه، د بیوزلۍ نه، نو ما شعر لیکلو او اکثره شعرونه غزل دي او هغه کې همدغه د خپل هیواد د خلکو درد راغلی ده. ډیری همدارې چې تعلیم ته هم خلک تشویق کړي دي، سولې ته هم تشویق کړي دي، او ډیر متمرکز د افغانستان په حالاتو دي چې څنګه د دې حالاتو نه ووځو. اما کله چې ما په یو بله برخه کې، یعنی مالي اقتصاد کې، کله چې ما ماسټري واخلم، زما ذهنیت دا و چې که زه هر څومره ښه شعر ولیکم، باوجود د دوچ پیغام بلري د خلکو په ذهن به تاثیر وکړي. ولې ډیر اړتیا عملی کار ته ده، تر څو چې عملي کار ونه شي په ټولنه کې د عملي نتایجو او تغییراتو دپاره هلې ځلې ونه شي. که هر څومره ښه شعر هم وي، شاید ذهنیت د هغې د اورېدو یا هغې د درک دپاره ډیر آماده نه وي. نو تقریبا درې کاله کېږي چې ما نور شعر نه ده لیکل. البته یوازې ډیر کم غزل مې لیکلي دي، او ډیره په دې د وومن ډیولپمنټ بخش کې، یعنې ښځو ته د پرمختیايي پروګرامونو بخش کې ډیره مصروفه یم.
شکریه جانې. تاسې همداراز د لکه یادونه چې مو وکړه چې د ښځو لپاره تاسې د دوی د حقونو په برخه کې هم فعالیت کوي. تاسې د همغږیو پراختیا موسسه لري، د دې موسسې تاسې رئیس یاست. د حرفوي زده کړو په برخه کې که یو څه معلومات راکړئ چې تاسې خلکو ته ورکوي، او همداراز د بې وزلو سره مرسته کوي، دا څه ډول مرستې وي؟
مننه. زما شخصي ذهنیت هم داده او د ټولنې واقعیتونه هم داده چې کله اقتصادي وده رانه شي او یو څوک د اقتصاد د لحاظه پیاوړی نه شي، حمایت نه شي، په پښو نه درېږي، د هغې نورې ستونزې حل کول به ډېره مشکله وي. نو د دې لپاره چې یو مېرمن خپلې ستونزې په خپله باندې حل کړي، نه تنها خپلې ستونزې بلکې د خپلې ټولنې، د خپل فامیل، تر څو چې د ټولنې ارزښت هم په ټولنه کې، دغه ښځې ارزښت هم په ټولنه کې جوت شي، او په عین زمان کې هغه خپل توانمندي ثابته کړي په یوه ټولنه کې، په یوه کورنۍ کې، نو د دې لپاره لازمه ده چې دوی یو څه زده کړي، او دغه زده کړې په مټه باندې دوی یو ثابت یا پایدار عاید ولري. نو د دې لپاره موږ فکر کوو چې هغه مېرمنې چې سنی اوس لوړ ده او دین شکاله چې د اول سنت نه مکتب شروع کی، باوجود د دې چې موږ د سواد موزي پروګرامونه په څنګ کې د ټولو حرفه ای زده کړو ورسره لرو، موږ وغوښتل چې دوی باید یو حرفه زده کړي. دغه حرفه کېدای شي چې دوی هم خپلې کورنۍ ته پرې عاید وګټي، هم خپله ټولنه حمایت کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې بعضې نور اساسي حقونه چې ښځې هغې لپاره ډېر ضرورت لري، لکه صحي خدماتو ته لاسرسی ده، یا مثلا د عدالت موضوع تاسو یاده کړله، یا د تعلیم او تربیې موضوع ده، نو دوی کولی شي چې د دې عاید په واسطه باندې بیا خپلې کورنۍ حمایت کړي، خپل ځان سپورټ کړي. نو د دې وجې نه موږ حرفي زده کړې په مختلفو برخو کې په زرګونو ښځو ته برابرې کړې دي. او دوه بخش ته مرستو چې د دې اساسا دا دوه بخش لري، یو بخش هغه و چې د بې ځایه شویو کډوالو، مخصوصا هغه کورنۍ سره چې ښځې د هغې سرپرستي لري، یا ښځې کونډې دي، یتیمان ورته غواړي دي، نو دا کومکونه اکثره د هغې سره کېدل. خو کله چې کورونا راغله افغانستان ته، دنیا ته، یعنی افغانستان یې وځپلو، نو بیا اکثره انکشافي پروګرامونه د کورونا وایروس د وجې نه ودرېدل، او اکثره ډونرانو د افغانستان لپاره مرسته کوونکو تصمیم ونیو چې د انکشافي برخې بودیجه چې ریفاند نه شي بیرته ونه ګرځي هغې ملکونو ته او په افغانستان کې مصرف شي. نو دوی خپله بودیجه اختصاص کړه، د خلکو سره مخصوصا دغه خلک سره چې اقتصادي ستونزې لري دا بچی کې دې ته ځانګړی کا. نو د دې وجنه مونږ کابل کې شاوخوا د سل زره کورنۍ سره د ملل متحد په مالی مرسته باندې د خوړو او د نغدو مرستو بستې کومکي بستې ویشلې دي چې په دې کې میرمنې په یوه لوړه فیصدي برخمنې شوې دي او اکثره هغه میرمنې چې دي دغه کومکونو ته اړتیا درلودله، لکه څنګه چې ما مخکې یاده کړله چې یا د کورنۍ سرپرستي لري یا مالونو مایوب لري کورونو کې یا مواد مخدرو د دوی روزي ګټونکي یا د کور کوم ډوډۍ راوړونکي یا کارکوونکي چې پیروګ دي وي، دغه کسان چې مظلوم دي، مستحق دي او د اقتصادي فقر سره مخ دي د کوشش شوي دي.
مننه شکریا جانی. زموږ اوریدونکو ته به ووایم چې که زموږ له میلمنو کومه پوښتنه لرې، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. زما یوه غوښتنه دا ده د خپلو اوریدونکو څخه چې لطفا د خپلې کورنۍ ښځینه غړي وهڅوئ چې زموږ سره خبرې وکړي او خپلې پوښتنې که لري زموږ د میلمنو سره دې مطرح کړي، او تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. اوس هم یو اوریدونکی را اخلو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم اولیجی منویجان، تاسو سلام او شکریا خور. سلام محمد قاسم، زه کوم دلمن له تاسو سره پړی کوم.
مهرباني وکړئ ځواک صاحب. وعلیکم السلام.
ډیر ښه مننه کوم وکړم د شکریا جانې ډیر ښه خبرې وکړې. په دې وسه چې پښتنه دا لرم چې تاسو ګوري په دولتي پښتون کې کار وجبو کې ښه سړي روانه وکړه د پتیر دولت سروالی
مننه، پوښتنه مو واخیسته. شکریا جانې، تاسو د ځواک څخه پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه. زه هم خپل سلام وروسته وړاندې کوم. زه فکر کوم همدغه موضوع موږ د زیرک چارواکو سره شریکه کړې ده، او نه تنها یوازې د امنیت موضوع ده، ځکه د امنیت موضوع یوازې په دولت پورې اړه نه لري، بلکې د افغانستان د هر وګړي وظیفه ده چې د افغانستان په مسؤلیت او امنیت کې خپله هغه خپل کنټریبیوشن یا خپله وظیفه ادا کړي. اما دا چې مستقیماً د خلکو فزیکی، مالی او ځانی امنیت د دولت یو له اساسي دندو څخه ده، دا کشمشونه ټول دولت سره شریک شوی دی. اما زه فکر کوم زموږ توقعات باید ډیر نغښتي وي، زموږ په امکاناتو کې چې څومره په مجموع کې ټول افغانستان هغه که حکومت، دولت او زموږ خلک ولس څومره امکانات لري، د دې مطابق موږ خپل توقعات ولرو. تاسو پوهیږئ چې متاسفانه په افغانستان کې ډیره یوه درنه او خونړۍ جګړه روانه ده، او د افغانستان 70% بودیجه د جنگ خوراکي دي. نو متاسفانه دا به ډیره مشکل نه وي چې ټول ښځینه او کارکوونکي کوم چې بیرون کار کوي د دې امنیت په ډېر خاص او ځانګړي شکل باندې ونیول شي. اما ډیره ښه خبر دا ده چې افغان میرمنې مخصوصا ټول، ولې افغان میرمنې خاصتا د سولې په پروسه کې خاصه پاملرنه وکړي، او د دې د فسیلیټیشن یا سنچار د پاره، د دې د ذهنیت جوړولو د پاره، د دې پروسې د کامیابولو د پاره باید خپل حالې ځلې وکړي، تر څو په افغانستان کې یو سراسري اول اوربند او بیا بل اخره د سولې عمومي پروسه تطبیق شي. او په عین زمان کې نه تنها دا چې د امنیتي بخش کې موږ خپل تشویشونه لرو، بلکې خپل نظریات د ښځو د تقرر یا لوړ پوستو ته د دوی راتلل د دې څرنګوالی هم ډیر مهم ده، ځکه که چېرته پیاوړې ښځې، متحدې ښځې او په کار برلاسې ښځې، توانمندې با قلم میرمنې راشي د افغانستان هغه لوی او ځواکمنو ادارو ته نه فکر کوم چې نه تنها یوازې به د افغانستان د ښځو ژوند بهتر شي، خاص توجه به وشي، عملي ګامونه به واخیستل شي، بلکې په افغانستان کې به کوم منفي ذهنیت چې د ښځو په وړاندې موجود هغه به هم تبدیل شي او خلک به وهڅول شي چې خپلې خویندې، خپلې لوڼې درسونو ته د اجازه ورکړي، وخت ورکړي، او بلاخره میرمنې باید د افغانستان په ټولو ارسو کې اساسي ونډه ولري او دغه هیواد اصلا د هیواد د بحران او د پیلي وضعیت نه د ایستلو کې هم د خپله ونډه ادا کړي. نو مهمه ده چې په څرنګوالي د دې میرمنو او همچنان په امنیت باندې جدي کار وشي او پراخې مشورې وشي او د ټولنې یو کلی او د ذهنیت په اساس یعنی یو کلی حمایت دوی لپاره چاسو شي.
ډیر زیاته مننه، شکریه جانی ستاسو د وخت څخه چې له ازادي رادیو سره مخبري وکړې. په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. اوریدونکو تاسو د شکریه جلالزی خبري واورېدې. شکریه جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه شوې ده، په مالی برخه کې د کابل پوهنتون څخه ماسټري کړې ده، د شاعري هم کوي او د کتاب یو د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار شوی دی. دا به هم یاد کړم چې د چک جمهوریت څخه د میړانې یا شجاعت د سرو زرو میډال هم اخیستې دي. همدارس شکریه جلالزی د همژغۍ او پراختیا موسسې رئیس ده. اوس هم ورځو نجیبه آرین ته چې زموږ د دې خپرونې دوهمه میلمنه ده. نجیبه آرین د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده او اوس هم د ماستری دوام لري. د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو او ملی رادیو کې د نطاق په توګه دنده هم ترسره کړې ده. نجیبه جانې، خبرونه ته ښه راغلاست. نجیبه جانې، تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوی یاست او اوس د ماستری په جریان کې تاسو هم کار کوئ. مخکې تاسو نطاقي هم کړی د شیبه رادیو او د ځینو نورو تلویزیونونو سره. د زده کړو پر مهال د کار کولو په داسې حال کې چې تاسو زده کړې هم جریان لري او تاسو په همدې حال کې کار هم کوئ، دا څومره یو ستونزمنه مرحله وي؟
برته مشهده چې د زده کړو په جریان کې کار کول کله یوې خوا ستونزمنه مرحله ده، ځکه چې هم باید زده کړو ته پاملرنه وشي او تر څنګ یې باید کار هم په سمه توګه پرمخ لاړ شي. یو ستونزمن کار دی، خو تر څنګ یې بیا ګټور هم دی، ځکه چې کاري تجربې په برخه کې انسان سره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې په تیوریکي لحاظ وایي هغه کولی شي چې په عملي ډګر کې پلی شي. یعنې کله چې یو زده کوونکی په عین د دې وخت کې چې زده کړه ترسره کوي هغه کار هم کوي، نو دوه ګټې کوي، هم تیوري زده کوي او هم عملي ډګر کې هغه پلی کوي. او کله چې وروسته له فراغت په کامل یا بشپړ ډول راوځي د عمل میدان ته، نو هغه وخت دواړه قدرتونه یا ځواکونه ورسره شته چې هم په تیوري پوهېږي او هم په عمل.
مننه نجیبه جانې. بل پښتنه مې دا کوله چې تاسو د پوهنې وزارت ویاند هم یاست. په دغه وزارت کې د پرون راهیسې اعلامیه خپره شوې و چې د لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې به کوچنیان نور په جماعتونو کې زده کړې کوي. دا اوس زموږ لپاره یو ښه موقع ده چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړي چې دغه موضوع څنګه سوه. موږ ولیدل چې په ټولنیزو رسنیو همدغسې په نورو رسنیو کې ډېری خلک د دې پریکړې هم مخالفین دي او هم یې ورسره موافق دي. نو تاسو کلوژ په دې اړه یو څه سپیناوی وکړئ، یعنی تشریح کړئ چې دا اوس څنګه پروسه ده.
ډیر زیاته مننه چې تاسو دې ټکي ته اشاره وکړله. نو مې باید دا تاسو کما چې موږ ټول زده کوونکو دا سیستم نه پلی کوو چې هغوی به ځي جوماتونو ته، یاده چې موږ ښوونځي له اول نه تر دریم ټولګي پورې انتقال کړل جوماتونو ته. موږ په هغه لرې پرتو سیمو کې چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو او زده کوونکي عملا نشي کولای چې په فزیکي ډول
کوانځي او تلاشي او تذکری وکي. هاته موږ د بدیل لار داده چې جمعتونه په تعلیمي او تکیتی موضوعونو را بدل کوو. خپل د پوهنې وزارت نصاب پکې پلی کوو، یعنی هغه مضامین چې په کوانځي کې درس ورکول کیږي هغه په هغه جمعتونو کې چې هلته د کوانځي تلاشي د امکان نه لري خبره ده، هلته شاګردان یا ځکونکي کولای شي لاش له اول تر دریم ټولګي خپل زده کړې هلته بشپړې کړي. خوونکي به د پوهنې وزارت کیږي او نصاب د پوهنې وزارت تطبیقیږي. ټول هغه مضامین چې په ښوونځیو کې تدریس کیږي هغه به هلته هم تدریس کیږي او دوی په درس کې به هیڅ ډول فرق نه دا فکر یوازې د دې لپاره ده چې هغه ماشوم چې په یو لږ پرته سیمه کې ژوند کوي او ښوونځي ته لاسرسی نه لري او دا د عمر له لحاظ نه هم دا توانایي نه لري چې یوې سیمې بلې سیمې ته لاړ شي ښوونځي لپاره، نو بدیل لاره دا ده. موږ د ښوونځیو په ودانیو هم کار روان د پروژې په دې برخه کې شته چې موږ غواړو نوې ودانۍ جوړې کړو. خو تیر کې چې کوم ښوونځي جوړ شوي هغه وخت کې د نفوسو تراکم ته پام نه دی شوی او په همدې اساس په ځینو کلیو کې ښوونځي نشته، په ځینو کې دوه ښوونځي دي یا په ځینو کې حتی په درېیم کلیو کې هم ښوونځي نه لرو. نو ځکه دغه د حل لارې لپاره مناسب بدیل همدا دی چې موږ په جوماتونو کې له لومړي تر درېیم کلیو پورې دا سیستم چې پخوا هم و پخوا به هم زده کوونکي تلل په جماعتونو کې درس نه خو فرق دا چې موږ خپل د معرفت سیستم غواړو هلته انتقال کړو، یعنی دا چې هغه ځکه چې په جماعتونو کې له اول نه تدریس نه درس یې خپل نصاب پرې پلی کړو او د خپل ښوونکو لخوا ورته درس ورکړو. له هغه وروسته تر هغه وخت چې دوی اول دویم دریم د صنف کې درس وي او انتقالي څلورم صنف ته یمن پروژې به پلي شي، یا دا چې هغه سیمو کې به ښوونځي ودان شي او کچېرې د ښوونځي کمښت سره مخ شو دوی د عمر له لحاظ نه د حتی تر رسیدلي چې تعلق واټن کې بل ښوونځي حاصله شي له څلورم پورته خپل درس ته دوام ورکړي.
ډیره مننه نجیبه جانې چې دا پروسه مو تشریح کړه او په دې اړه مو یو څه توضیحات ورکړل. نجیبه جانې نور پښتنې هم ډیرې دي، زه په خپلم ډیرې پښتنې لرم، خو لمړی به خپل اوریدونکو ته ورسو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو اوري. بلې زما ژغ درځي. ډیره مننه ژوندۍ اوسئ. تاسو د مخکښ شدې پروګرام اوري د ازادي رادیو د نجیبه آریم زموږ سره پر لیکه ده. د نن ورځې دوهمه میلمنه ده. تاسو که د دې څخه یو پوښتنه لرئ اوس یې کولای سئ.
او د څه غوړې مو خپل څه وایي د څه 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 نو کې چې نو چې راو کې یا څه څه نو زه نه خو نه مې ما خراب نه ما صاحب خراب خورځان څه راو وځ خو دې شرایط چې خدا خبرو ته څه یاوري دا غلط څه یاوري شې نه غلا کې څه څه غلا کې خدا خبرو دې دا د څه څه زړه دوغان څه نو راو هغه د هر خبرې هغه د هغه فوټبال خبرې هغه څه چې څنګه نه غوړې خراب خورې چې دا څه راو وځ پر دا شرایط په دال کې نه راو چې دا څه خراب راو خورې دا څه چې اسلامي نظام پرې نظام یو د برج او قانون سره شینی حکومت شو چې په ساتر کې ځات دا شې دراباس دا نو چې تعلیم په کومي په ساتر کې ځات چې دلته په دغه سره چې څوک نه راوځي خو ځان
مننه. بلې استاد نظر مو واخستې، ډېر زیاته مننه تاسو د وخت څخه. د دې څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو ټلیفون وکړ. ما غوښتل چې تاسو ته وایم که تاسو د کور شذینه غړي غواړي چې زموږ څخه کومې پښتنې مطرح کړي، دوی هم تاسو باید وهڅوي چې زموږ سره خبرې وکړي، خپل پښتنه زموږ سره مطرح کړي. نو لطفا که دا کار وکړي موږ به خوشاله سو، د دوی پښتنې به واخلو او زموږ میلمانه به ورته ځواب ووایي. اوس به وګورو چې یو بل اورې دوم کې دی. مهرباني وکړئ آزادي رادیو اورې.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لري تاسو کولای شئ چې اوس خپل پښتنه وکړئ.
نوم خو مې احمد همدرد د لغمان نظر سره پاړی کا کې مې یو سلام ملمنو ته یو سلام دی آزادي رادیو اورې دوم کو ته پښتنه مې دادا اورجان اسې دغه کمه علاقه سي دي حکومت له ساهي نه خوا دي، يعني دولت دي وسلواله مخالف او پلاس کی دي هغه ته دي خود لپاره کم کارونه کیږي او د دې د معلومات لري کنا.
ډیر مننه
د دې څنګه چل دا غا په
پښتنه مو واخستنه دی بجانی د دوی پښتنه دغه د چې هغه سیمې چې د کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، آیا د کوچنی انجنونو د زده کړو په برخه کې تاسو کوم کارونه کوئ؟
ډېره مننه لري ورور څخه. هغه سیمې چې د مخالفینو په ولکه کې دي هلته زموږ هڅه دا ده چې د ښوونځیو ور ونتړل شي. موږ غواړو چې د پوهنې ور هلته همیشه خلاص شي، په دې برخه کې موږ هغوی سره په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د قومي مشرانو له لارې، د قومي متنفذینو له لارې، یا دا چې د ولایت د ادارې له لارې پایډی کې کیسه او ټول مهاته دا چې هغه وړي انجونی چې سمه سال نظر نه دا د هټ تر رسیدنی چې باید ځکه ته دوام وکړي د هغوی پر مخ د خوندې ورونه تړل شي. په دې برخه کې مونږ ډېر هڅې کړې او کچیر مثلا حکومت سینه کې خدای مکړه دا چې پیښه کیږي چې ځینې وخت ویل کېږي چې لښکګم ټول دی پورته د انجونی ځینې ته نه دی یا دا چې پابندي ته لګول کیږي. په دې برخه کې موږ په څو برخو کې کار کوو، یا دا چې د قومي مشرانو له لارې هم ځینې کوو چې دغه ذهنیت ته تغییر ورکوو. د دې ترڅنګ په هغه سیمو کې چې زموږ لاسرسی ورته اسانه وي هلته عامه پوهاوی ترسره کوو چې د انجونو د کم عمره انجونو د زده کړو په برخه کې څومره کولی شو اسانتیا رامنځته کړو، څومره کولی شو چې ذهنونه نور هم روښانه کړو.
مننه نجیبه جان. یو بل پښتنه زلرم هغه دا چې د سیف دی چلډرن یا د کوچنیانو لپاره د کوچنیانو د ژغورنی ادارې ویلي دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به ډیری کوچنیان چې تقریبا 10 میلیونه دي دغه شمیر دوی یاد کړی دي چې ډیری انجونی دي هیڅ کله به بیرته شونځوي تستانه نسی. دغه ستونزه په افغانستان کې هم وي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ستاسو کوم تدابیر نیولې د چنجونی باید بیرته بیا په ځانګړې توګه چنجونی بیرته شونځي تستنې سي؟
په دې برخه کې موږ له هغه نهادونو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او همکار دي له هغه سره په ګډه کار کوو، او د امنیت روغتیا وزارت په مرسته چې مثلا هغه کسان چې په دې وایروس اخته کیږي څه ډول کولای شو چې دوی ته یو لنډه موده رخصتي ورکول، هغې د سبې کبیرې چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې وایروس اخته شوي او بیرته روغ شوي تر دې دمه کومه مرستې مسره دي، هغوی بیرته خپل زده کړو ته دوام ورکړی ده. په دې هغه ولایتونو کې چې دوی ته اخته شوي دي او رخصتي ته تللي او بیرته له رخصتۍ وروسته یې زده کړو ته دوام ورکړی. خو که چیرې موږ داسې یو مورد سره مخ شو چې دوی دغه لنډمهالې یا اوږدمهالې رخصتي ته دي او هغې نه وروسته نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې به ځانګړي برنامې ولرو. خو دغه څومره د قرنټین چې موږ درلودل هغه وروسته هم چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړلې داسې کوم ارقام په لاس کې نشته چې ګواکې د دې وایرس له امله څوک چې قرنټیني دوره یې تېره کړي بېرته زده کړو ته نه راستانه شي.
نجیبه جانی، په جنیوا کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان څخه وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي او همداراز دی انجونو ته زمینه برابر کړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او خپل زده کړې باید بشپړې کړي. په راتلونکو کلونو کې ستاسو وزارت په دې اړه څه پلانونه لري چې دغه بنچمارک باید څه ډول دوی پوره کړي؟
په دې برخه کې بیلابیلې طرحې شتون لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو پوهیږي چې یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ذهنیتونو ته باید بدلون ورکړو. په خاص ډول هغه کسان چې تر دې دمه د انجنو زده کړه د انجنو مکتب ته تګ یو نن بولي، په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دا یعنی په راتلونکي کال کې دا تر سره کړو. د کمیټې د جندر کمیټې لرو چې هغوی د جندر پالیسیانې هم جوړې کړې دي، او غواړو دغه د ښځو چارو وزارت په مرسته دغه پروګرامونه خپل پلي کړو. او ځکه چې دا انساني نیرو ته اړتیا لري، په دې برخه کې باید موږ سټاف ولرو چې موږ کولای شو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلي کلي کې په هر د افغانستان په هر ګوټ کې ترسره کړو چې دغه ذهنیتونه دې ته اماده کړو. کورنۍ اجازه ورکړي چې نجونې راشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه نجیبه جانی. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکی اخلو چې د دوی پښتنه برا واخلو. او بله، ازادي رادیو ده. بله مهربانی وکي.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او خپل پښتنه وایست؟
عبد الله ام لخص امریکا نه ولیدا خرجان مصر ها دا یو پښتنه ده مې هغه په ماری کې ده اکثره ته د مکتبو برکی چې دا کوم کارانتین شي لګیږي نه لګیږي دا معلومات هم دقیق نشته کنه همداسې د مکتبو برکی اوس هم د وزارت نه مطلب داسې معلومات نشته ورته چې دغه رسخت به ولګیږي نه به ولګیږي او دا هم ماشومان نن او سبا کې مکتب ته روان دي نو دقیق معلومات یې نشته که دقیق معلومات راکوي نو ښه خبره وي
مننه عبدالله صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیستله نجیبه جانې تاسو د دوی پوښتنه واورېده مهرباني وکړئ بلې دوی د خوست څخه تلیفون کړی و نو البته خوست هدف یې د خوست څخه و
په خوست ولایت کې مونږ سیمې چې سړي دي سړې سیمې دي هلته مونږ چتي خپلې سړې دي او سیمې چې ګرمسیرې دي هلته رخصتي نه شته چې دوی خپل زده کړو ته دوام ورکوي خوست ولایت چې ده د هغو ولایتونو څخه دی چې ګرمسیره ولسوالۍ په کې ډېرې زیاتې دي نو هلته مونږ دا پروګرام د رخصتۍ نه پلی کوو دا رخصتۍ پروګرام چې دی سړو سیمو ته ځانګړی شوی ده او ځکه چې که مونږ هلته اوس رخصتۍ ته ځو نو دا د دې لامل کېږي چې د دوی تعلیمي کال ځای شي خو که چېرې د کرونا وایرس پېښې مخ په لوړې دوی مونږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو او له هغوی څخه سنا او مشورې اخلو نو هغه صورت کې به مونږ خپلې غوښتنې او خپل پیشنهادات او وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو او له هغه وروسته چې هره فیصله د حکومت رهبري وکړي هغه به د منلو وړ وي
نجیبه جانې ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې د ازادي راډیو سره مخبري وکړي اوریدونکو تاسو نجیبه آرین اوریده چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده مخکې په بانو تلویزیون ځان تلویزیون شیبه راډیو ملي راډیو کې د نطاق په توګه دنده ترسره کړې ده نجیبه آرین همداراز اوس مهال د پوهنې وزارت ویاند ده له دې څخه مننه کوو او له تاسو څخه هم چې دې ته مو تلیفونونه را وکړل او خپلې پوښتنې مو ورڅخه وکړي تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي
بیرته شراغ لاس د مخکښ شدی پروګرام او ری د ازادي رادیو د اوس هم زموږ د خبرونه دریمه میلمنه شیبه سعادت را سره ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغه شوې ده او په قضا او قانونوالي کې ماستری کوي د شذو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په شپول موسسه کې چې د بشري مرستو مشترکه او منسجمه موسسه ته د حرفوي زده کړو مسؤل ده شیبه جان ازادي راديو ته شرغ لاست
سلامونه نیکی هلی ملالجان تاسو سره زموږ په استفسار راديو او ویډیو کې تاسو د دې کې چې روپا جوړسته چې په ساده سیمه کې فرند ته تاسو د نړیوال په هم ته د نړیوال ولایت د شول مرکز د دفتر د جندر یا د پولیس ذکر مسئول
مننه شیباجانی شیباجانی موږ غواړو چې لمړی ستاسو د موسسې په اړه واورو چې تاسو د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم مهم فعالیتونه کوئ
نو زموږ موسسه په مختلفو برخو کې البته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي همدارنګه د ښځو لپاره مختلفې حرفوي پروژې رامنځته کړې دي چې د هغې له جملې څخه سوی غواړم تاسو ته په لنډ ټکو کې بیان کړم لومړی موږ د 2018 څخه تر 2019 د جون تر اګست پورې یو د ویټي پروګرامونه یعنې د ښځو زده کړو پروګرامونه موږ د ننګرهار ولایت همدارنګه په څوکرو او ګیسټ د ولسوالۍ کې په کار اچولي وو چې په دغه برخه کې موږ مختلفو حرفوي زده کړې لکه خیاطي، فارمزي،
څنګه په دې برخه کې مونږ خلکو ته روزنه ورکوله. چې د دې په جریان کې مونږ دغه خزینه او ته مثلا د مونږ د دفتر لخوا یا زمونږ د ټیم لخوا نه مختلف وخت په وخت مواد وړل کېدل. دوی به د یو استاد تر رهبري لاندې د دې درس زده کول چې دغه هغه کورنۍ و زموږ هدف د دې پروژې څخه دا و چې هغه بې ځایه شوې کورنۍ البته داخلي بې ځایه شوې کورنۍ ټول په دې سره اتلسم نه تر نولسمه پورې چې ډېر زیاتې داخلي جنګونه موږ درلودل چې زیاتره زمونږ مونږ وځوان شو کډوال شو. نو د دې په خاطر دغه پروژې کې مونږ به دغه هغه خلک چې مونږ سره کار کول د څلوېښتو ایرو ماده چې څومره افغاني کېدله مونږ دې ته د ترانسپورټ او همدارنګ د دې ته د هغه خوراکي مصارفو لپاره به ورکول میاشتو میاشت هره میاشت سپین ساته د څلوېښت ایرو ماده چې څومره افغاني کېدلې دا د موږ میاشتو پروګرامه چې مونږ سره تقریبا 250 خزینه په دې کې ټرین شو یا داسې موته ورکړه شوه چې اوس مهال همدغه خزینه ژوندي مثالونه مونږ هم لرو چې دوی چې دوی په خپلو هره برخه کې که خیاطي ده که خامدوزي ده که سینګارتون کې ده دوی مونږ فعالې دي او همدارنګه کولی شي چې په دې برخه کې خپلو کورنیو ته یو څه یعنی د عاید منبع جوړه کړې ده. دوی او زموږ د دغه پروژې څخه مونږ یعنی ژوندي مثالونه چې دوی مثلا د خامک له لارې بازار ته وړاندې کوي همدارنګه سینګارتون یې دوی خپله د ځان لپاره دوی بس کړې ده همدارنګه د خیاطۍ لپاره دوی هم چنان مثلا مختلفو بازار ته ځي کوي البته دوی خپل چې کومې خیاطۍ او دغه دي د دې ترڅنګ مونږ د اوس مهال چې مثلا په نورستان کې مونږ د ځان په بل پروژې لرو په دغه کې هم مونږ کولی شو چې یادونه وکړو چې د زیاته مونږ د جنډر په برخه کې مونږ خلکو سره یعنې زیاتره عامه پوهاوی او ټرینینګونه وړاندې کوو چې د یو بل مومن لخوا دی چې په دې کې مونږ شپاړس ورکشاپونه لرو یا سیمینارونه لرو چې په دې کې مونږ یو سلو شل کسانو ته ټرینینګ ورکوو چې شپېته ښځینه دي او شپېته کم نارینه دي ځکه نورستان ولایت جو د هغو ولایتونو څخه دی چې په دغه ځای کې د خود باندې ډېر زیات شغه کارونه ترسره کېږي او جزوي حدبت د هغه خپل حق او حقوق څخه وروسته پورې ناخبره دي. نو زموږ دغه پروګرامونو سره سره مونږ چې په دغه جریان کې اوس هم شته دی دغه نورستان ولایت کې دوی مثلا زیاتره د زموږ د دغه ټرینینګونو څخه دوی دومره خوشحاله دي چې د دوی غوښتنه هم زموږ څخه بیا ده چې داسې نور پروګرامونه هم دوی ته لاره واچوي او همدارنګه دوی باید مثلا زموږ لپاره که څه داسې کارونه وشي ورښځې کولی شي چې مثلا په خپلو خپو ودرېږي او دوی هغه د خپل شته حق او حقوق چې کوم یو دي د هغې څخه برخمن شي یا هم خبره شي. د دې ترڅنګ زیاتره مونږ فعالیتونه په کوټه خوږیاڼي ولسوالیو کې د جی بی بي البته یا جنډر ډیس امبیولنس کې کوو چې په دې دفعه کې هم مونږ کولی شو مونږ خلکو ته ټرینینګونه ورکوو ورسره هایجین کیټونه ورکوو چې دوی کولی شي مثلا د دې څخه استفاده وکړي او هغه وکاروي. بل څه مونږ د هغه بیوز د کورنیو سره د کورونا د لومړي څپې په راتلو سره په افغانستان کې چې زموږ په هیوادوالو سره مونږ یو پروژه درلودله چې 250 کورنۍ ته مونږ البته د $100 په ماډل باندې چې څومره دغه کېدلې مونږ د 250 کورنیو ته کومک وکړله چې په دغه کې او دې کې هغه کورنۍ شاملې وې یا د سرپرست کورنۍ نه وو یا به هم خپل سرپرست کورنۍ دوی د لاسه ورکړې وه او بې سرپرست وو تر دې پورې چې داسې کورنۍ مونږ درلودلې چې هڅه د لږې او د ډېر دغه تر وجې نه خپل ماشومان خرڅول. مونږ خپل زموږ ټیم او زموږ دغه د ټیم وګرځېدل او دوی سره مثلا به هغه خپله مونږ سروې وکړله او دغه کسان مونږ په ګوته کړل چې هغوی په واقعیت سره اړمنې کورنۍ وي او دغه د حکومتونو ته ضرورت درلودو چې دغه زموږ ساحې د ننګرهار ولایت وو. د ننګرهار ولایت د یولسمې ویالې د البته دغه جوی هفته برخه وه همدارنګه کمپونو برخه وه او نارنج باغ برخه کې وه. دغه ولایتونه وو ځکه مونږ دغه سلیکشن چې مونږ د ولایت کړې وه د دې په وجه چې دغه خلک وکولی شي چې دغه د کیش مسله وه ځکه کیش مسله چې دوی وکولی شي بانک ته لاسرسی ولري. نو د بانک د لاسرسی له وجې نه نو ځکه مونږ دغه ولایتونه انتخاب کړي وو چې په دې کې ډېرې داسې کورنۍ وي چې مثلا ما تاسو ته یادونه وکړله چې حتی تر دې پورې چې د لږې له لاسه خپل ماشومان دې خرڅول او د کورنۍ سرپرست دی نه درلود د کورنۍ سرپرست دی د لاس ورکړي وا یا هم د کورنۍ سرپرست دی د معلولیت او مایوبیت له وجې نه دوی ته هیڅ نشو کولی. همدارنګه د دوی سرڅنګ مونږ مثلا د پوټري په پروژه درلودله په دغه جریان کې پوټري یعنې مونږ خلکو ته په دغه برخه کې 50 کورنیو ته مونږ د چرګانو د ورکړې پروسه په لار اچولې وه چې په دغه 50 کورنیو کې مونږ په لومړي قدم کې مونږ دوی ته ټرینینګونه ورکول چې دغه ټرینینګونه به داسې وه چې دوی څنګه وشي کولی چې مونږ په آینده کې دوی ته هغه چرګان ورکړو چې دوی وشي کولی د دې د لارې د خپل کورنۍ عواید یو څه ناڅه یا دغه د دغې له لارې خپل د کورنۍ عواید پوره کړي. چې په دغه برخه کې لومړی ټرینینګونه ورکړ شو د هغې په ترڅنګ مونږ هغه مالی مصارف د دغه چرګانو د کورنۍ یا دغه د کور د جوړولو همدارنګه جالۍ دروازه دغسې د چرګانو درې بوجي مونږ هغه عواد چې دغه چرګانو ته ورکول کېږي دا هم ورته ورکوو چې په دغه جریان کې دوی دوی چرګان ورکول چې په دغه کې 15 یعنی چرګو او نورو چې باقي مانده تقریبا د ډاکټر څنګه مونږ د جندر په برخه کې د جندر یا جنسیت په برخه کې مونږ د ننګرهار په ولایت کې هم مونږ میټینګونه دایر کړي دي چې په دغه کې مشترک هم نارینه خدمتګون درلود او هم ښځینه ګډون درلود چې په دغه کې مونږ شپږ سوه کسان البته د شپږ سوه کسانو ته ټریننګ ورکړل او د دې په جریان کې مونږ زموږ د فعالیتونو څخه مونږ د فیسبوک یا د سوشل میډیا له لارې مونږ ګروپونه جوړ کړي وو چې زموږ سره هغه اشته میسج چې وي په دغه کې چې موږ څنګه کولای شو دغه میسج هر یو کور ته ورسوو یا هر یو کورنۍ ته مونږ دغه میسجونه ورسوو. نو په دغه برخه کې مونږ مختلفو ګروپونو یا له لارې مخې ته لاړلو. همدارنګه مونږ په دغه دغه کې د درې د کرکټ ټیمه درلودله چې د دغه د جندر یا د جنسیت تر عنوان باندې مونږ دغه د کرکټ ټیمونه په لار واچول تر څو وشو کولی هغه مونږ شته میسجونه چې کوم دي دا خلکو ته ورسوو چې د دغه میسجونو څخه مونږ کولی شو چې تاسو ته یو څه د مثال په ډول وړاندې کړو چې دغه زموږ میسجونه د دغه جندر په برخه کې دا و چې میسجونه دا چې تر ټلیفون د انسان د جسم او روان ته زیان رسوي. د یو میسج یو بل وایي چې د ښځو شخصیت ته درناوی په خپل افغانیت او نارینتوب باندې ویاړ دی. همدارنګه ښځه آسماني فرشته ده قدر یې وکړي د خوځو پرته ټولنه نیمګړې ده او پرمختګ نشي کولی. دلته موږ میسجونه دا چې دا هر یو کورنۍ ته مونږ یعنی هغه کسان چې مونږ سره دا مونږ پرنټ کړي چاپ کړي شکل سره هر یو کور ته ورسوله تر څو دوی وشي کولی د دغه میسجونو په اورېدو سره دوی په دوی کې هغه مثبت بدلون چې کوم یو دی او زموږ هدف چې کوم یو دی هغه ترلاسه کړو چې د دوی په ترڅنګ مونږ به دغه شپږ سوه کسانو کې دغه مثلا دغه پنځه سوه کسان مونږ غیر فری هغه په دې مانا چې هغوی د زموږ ټرینینګ یا زموږ د نفشري نه وه مونږ سره دوی څه شوي وو یو ځای شوي وه دا د فیسبوک یا سوشل میډیا له لارې وه دا زموږ د هکرز میټینګونو له لارې چې هر یو کورنۍ به چې تله خپل کورونو کې به دا میسجونه رسول دا هغه کسان مونږ سره راټول شوي وو او په دې برخه کې زموږ فعالیتونه لا هم دوام لري.
ډېره مننه ستاسو د معلوماتو څخه. شش فعالیتونه مو کړی دي او زموږ اوریدونکو به هم تاسو څخه یو څو پښتنې لري. زه به اوس ورسم زموږ ډیر اوریدونکو پر لیکه دي چې دوی باید انتظار پاتې نه سي. زه به د دوی څخه یو څو پښتنې واخلم بیا به تاسو ته بیرته راسم. بله تاسو زموږ ازادي راډیو اوري مخکښ شدي پروګرام دی زموږ میلمنه شیبا سعادت خبرې کوي. لطفا تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکړئ.
مهرباني صدر ډاکټر محمد خوست اسد
الله. اسد الله صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري.
ښه د موږ تقریبا د دې
وبخشی چې تاسو ژغ سم ناراضي موږ به ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو مهرباني وکي د مخکښ شدي پروګرام اوري.
السلام علیکم سلام کاران ته ملاوی به چیر ساته زما د سره بس سلام سال والی جوړ په خیر
مننه. تاسو خپل نوم وایست او کپشتن لری هغه وکي.
زما نوم عبدالستار دی. دغه مخکنی مېلمنې زما دغه درغوښتنه ده چې په دغه هلمند په ولایت کې راکاریس کې د ښځو ښوونځی فعاله شوی دی او په کلابیس کې چې یو غټه ساحه ده په شاه پورې مربوطه ښاروالي د امن علاقه ده دلته وجه دي فعاله شوی.
ښه عبدالستار صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیستله. ډېره مننه. زموږ په خپرونو بېلابېل موقع برابرېږي چې موږ بیا هم ستاسو پوښتنې د نجیبه آرین څخه مطرح کړو چې هغه د پوهنې وزارت وینده وه. اوس مهال له موږ سره شیبه سعادت خبرې کوي. بل اورېدونکی به راواخلم. مهرباني وکړئ. بلې السلام علیکم.
وی بخیره.
موږ تاسو ژغ اورو. تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکي.
وی بخیره. موږ تاسو ژغ اورو.
او وربه سوبل اوریدونکو ته د دوی متاسفانه زموږ ژغ نه اوریدي. مهرباني وکي د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی. فکر کوم چې زموږ ژغ بل اوریدونکو ته هم نه ورځي. زه به د شیباجانی څخه یو پوښتنه وکم. شیباجانی تاسو به خبر سوي یاست چې نن د ملګرو ملتونو یو نوی راپور خپور سو چې وایي له افغان چارواکو څخه یې غوښتي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د ښځو او نجونو ته باید زمینه برابره سي. د دې راپور له مخې د افغانستان قضایي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع تاسو خپل نظر شریک کړئ چې آیا تاسو د خپل موسسه کې د داسې ځینو مواردو سره مخامخ سوي یاست چې ښځې د دغه بیرې څخه چې شایي هغه تاوتریخوالي کوونکی مجازات نسي دوی شکایت نه کوي؟
مهرباني ورسه دا فرض کې د زمونږ باندې ته وایم موږ د جی بی پی په اړه مختلف دغه ټریننګونه یا د جنډر په برخه کې لرو. موږ چې کله دغه ټریننګونه لرو په خپل دفتر کې یو سیستم لرو. هغه سیستم په دې معنا چې مثلا د دغه ټریننګونو په جریان کې زمونږ د 10 سال دغه فالو اپ ټیم هم لرو چې دغه زمونږ څخه وروسته دا فالو اپ کې څه څه مثلا اشته د څه قضایا موږ ته دی داخلي دي چې دا څه څنګه د تاسو د کتابي ول هغه څه چې مثلا چې دی باندې څو څه پالیسي دي د اسمان زموږ دغه د جمعیت باندې څه دغه څه دغه څه چې دی اسمان شکایت وکړي مربوطه مرضی ته دی اسمان هغه د څونو موارد او کوملارې سره دی چې اسمان معلوم نه دي. نو موږ دغه د فالو اپ یا د څونو ټریننګونو په جریان کې چې دغه څه کوي څه خبرېږو. البته په لومړي قدم کې چې موږ څه کوو موږ په دغه برخه کې د ماغه مربوطه نه سره ځان رسو چې تاسو هغه سره مرسته وکړو او د هغې عمدې ستونزې موږ واخلو. که چېرته په دې کې کورنۍ کوم تاوتریخوالی یا قومي تاوتریخوالی یا همدارنګه دښمني څه نه پیدا کېدله نو موږ دغه تاوتریخوالی د هڅو هغه شکل چې درلودله دا هم موږ ټول نوټ کړي دي. د راغلي وخت په مثلا موږ خپل دفتر کې یو ټیم لري چې زموږ دغه دفتر د نورو مربوطه قانونو سره دي په لنګ کې دي یا په ثبات کې دي موږ سره همکاري کوي. مثلا د ماشومانو پر وړاندې که چېرته زیاتره وخت د تاوتریخوالي کې راځي موږ چې د چلډرن سره موږ یې ثباتات لرو چې په دې برخه کې کولی شو چې هغوی څخه هم معلومات واخلو. همدارنګه موږ په نورې برخې دي چې مثلا کولی شو دغه موارد موږ هغه سیسونه یا هغه قضایه موږ ځان سره ثبت کړي دي تصویر دي په ساحه کې د دې سره راځي موږ خپل دفتر سره شریکه کړې ده او دغه دفتر څخه موږ هغه مربوطه چې کوم مرضی لکه څنګه چې موږ زموږ دفتر په لینک کې دی یا په جریان کې د نورو دفاترو سره دوی سره موږ دغه شیر کړی دی او زیاتره داسې قضایې موږ حل کړي دي چې عمده مثالونه هم موږ په خپله دفتر کې لرو چې دغه قضایې دوی ته په هغه سلحانو ډول سره که په لومړي ځل کې موږ کوشش کوو چې دغه د منځړیتوب یا د داخلي لارې حل شي که چېرته دا نه شي کېدلی دوی کولی شي چې مربوطه ارګانونو ته موږ دا وسپارو او په دې اړه چې موږ ژوندي مثالونه هم لرو په خپله دفتر کې هر څه چې زموږ داسې ډېرې قضایاوې هم پرتی دی او موږ ته هلسی وی دی البته په دې برخه کې
مننه شیبا جان استاذ ته معلومات څخه اوس هم یو اوریدونکو لرو رحمت الله کوچی صاحب زموږ سره پر لیک دی مهرباني وکي
السلام علیکم خور
وعلیکم سلام کوچی صاحب تاسو کده شیبا سعادت څخه کوم پښتنه لری مهرباني وکي خپل پښتنه مطرحی
ایماله دا خور چې دا پښتنه د دې سمانه د دې خزو حقوق د خواده په حکومت یا رسنیو سره خبرې کوي په حکومت کې معنا لپاره وظیفه کې سي نو موږ د کوچیانو خو موږ نه درس وایو کوچیانې ښځینه پوهنتون وایي وخو هم نه وایي لر چې فارغ معنا باید دا زده کړې نه ورته رسېږي نو موږ په کلم کې اوس داسې دې میاشت کې کیسه پېښه یو خورې اوس سپین ږیره سړی ته ور واده که معنا سپینګیره سړی کوڼ ته بیا یې دا ور واده که نو دا ډېر وخت ورسره یو بچی یم ځینې وسو وروسته دا خلک سره تللي وو بالا چې دا دې جاجه سوي په دې پیدلی چې خلکو ته زنګ ولی وټرو ته راوسې بالا تللې وه ورته دې غزنی ولایت اندړو په ولسوالۍ کښې دلته د اردو یو قرارګاه د بالا په دا قرارګاه باندې نیوتې وه هغه یې ټلیفون یې را وکړ دا سړي ته ټلیفون را وکړ چې ته راشه دلته که ته راځې راشه که ته نه راځې بالا ما د تا تمامي عمر معنا سره مخخه ده اوس دا سړی معنا هلته نه شي ورته سړی وایي که زه ورسم ما له بینې وړي نو زه له دا خوند وو چې دا غوښتنه لرم چې دوی وایي دا طالبان که رالو یا دا خلکو ته ښځو ته حقوق نه ورکوي نو دا خو چندان حقوق نه دي ګوره طالبان نو طالبان وایي ښځې دي پر کور باندې معنا ناست دي کوم چې خدای ورکړي دي پیغمبر علیه الصلات وسلام حقوق ورکړي دي هغه ټول پر ځای کوو موږ معنا هغه لارو سره وړو نو دا خو په دې ښځو سره خو هېڅ ظلم نه و سوی وروره دا په حکومت باندې نه نیوته نو دا خو چنده دا حقوق خو نه په اسلام کښې دي نه په دین کښې دي دسته ورسه
ستاسو تبصره مو واخېسته کوچی صاحب ډېره مننه تاسو په خپله وویل چې دغه ښځه په زوره باندې یو د غټ عمر سړي ته ور واده سوې وه نو د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې دغه د یو انسان د حقونو څخه سرغړونه ده دا زموږ خبریالان نه وایي د بشري حقونو قانون وایي چې ټوله نړۍ ورته درناوی لري په پارلمان کې ستاسې له استازو سره به کله ناکله هم موږ په خپلو پروګرامونو کې خبرې کوو کوچی صاحب تاسو کولی سئ چې له هغوی سره هم خپلې پوښتنې مطرح کړئ او ستاسې ستونزې به په پارلمان کې ستاسو استازو ته رسوو د خپلو پروګرامونو له لارې شیبا سعادت اوس مهال د مخکښ ښځې پروګرام درېیمه میلمانه ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه سوې ده د دې د فعالیتونو په اړه موږ خبرې کوو چې د مرستو رسولو د بشري مرستو د مشترکې او منسجمې موسسې سره کار کوي او دا د حرفوي زده کړو په برخه کې مسؤوله ده همداراز دې تاسو ته د خپلو فعالیتونو په اړه وویل چې دوی څه ډول د ښځو او کوچنیانو د حقونو په برخه کې کار کوي او په د ننګرهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم د دوی فعالیتونه روان دي د شیبا سعادت څخه ډېره مننه کوو چې له موږ سره یې په دې پروګرام کې ګډون وکړ او همداراز د خپلو اورېدونکو څخه مننه کوم چې زموږ له میلمنو شکریا جلالزی نجیبه آرین او شیبا سعادت څخه یې خپلې پوښتنې مطرح کړې بله اونۍ به بیا ستاسو سره حاضرېږو تر بیا مو پر خدای سپارم
خدیدہ ہم حیادہ ہم مفہوم دا شرافت دے